وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمه مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقتنامې په اړه دی چې روانه اونۍ نهایي شوه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه بیرته بیلاروس ته سفیران استوي. دغو هیوادو د فبروري په میاشت کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا د بشري حقونو د ځپلو لپاره اعتراضاً خپل سفیران له بیلاروس ایستلي وو. د سوریې لپاره نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله لنډه وینا کې د سوریې وضع د تاسف وړ وبلله. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، زبیر ژمن د افغانستان کورنی خبر ناوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي پولیسو د جلال آباد په ښار کې نن د سړي تښتونکو یو شپږ کسیز ډله ونیوله. افغان او ناټو ځواکونه وایي په خوست کې د وسلوالو مخالفینو یو قومندان وژلی او په تخار کې یو بل نیولی دی. او ایصف وایي یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنې کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. افغان او ناټو ځواکونه وایي چې په خوست کې د وسلوالو مخالفینو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او په تخار کې یو بل نیول شوی. ناټو ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې نن سهار د افغان ځواکونو په مشرۍ عملیاتو کې د خوست په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو سیمه ییز قومندان له خپلو څو تنو ملګرو سره ووژل شو. بلخوا د تخار د امنیت قومندانۍ وایي چې په دې ولایت کې هم د وسلوالو مخالفینو یو سیمه ییز قومندان له یو اندازه چاودیدونکو موادو سره نیول شوی دی. دواړه شیوی کسان پاړوند ولایتونو کې د دولتي او نړیوالو ځواکونو پر ضد حملو کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د ناټو په مشرۍ ایصف ځواکونه وایي چې نن یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ناټو ځواکونو په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې خو د وژل شوي عسکر هویت او د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ایصف همدارز ویلي تېره ورځ د افغانستان په ختیځ کې یو بل عسکر د غیر جنګي ټپ له امله سا ورکړه. د دې عسکر هویت هم نه دی په ډاګه شوی. د ننګرهار چارواکي وایي پولیسو نن په جلال آباد ښار کې د سړي تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل یو ماشوم د دې ډلې لخوا تښتول شوی او هغه هم ترې آزاد شوی دی. د عبدالزی په وینا اختطاف کوونکو د دې ماشوم په بدل کې له کورنۍ څخه یو لک پنځوس زره ډالره غوښتي وو. د تخار والی عبدالجبار تقوا وایي په تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې شپږ تنه پکې مړه شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې په سلګونه جیره به کرونده او یو شمیر حیوانات هم له منځه تللي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال زیانونه رسولي دي. د یو بل خبر لمخې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې سیل درې تنه وژلي او یو تن ټپي کړی. چارواکي وایي د روانې اونۍ له پایله په کندوز کې د سیلونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر څلورو ته ورسېده او اووه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان پوزوی په بریالیتوب د منځنی واټن بالستیک توغندای چې د اټومي سرو کې د لښتولو وسله لري آزمویلې ده. د توغندای نن وازمویل شو. نږدې یو اونۍ مخکې د پاکستان گاونډي اټومي سیال هند ویلو چې د اوږده واټن یو نوی توغندای چې اټومي سرو کې انتقالولی شي آزمویلې ده. هند چې کله تیره پنځشنبه د توغندای آزمویه ویلي وو چې تر 5000 کیلومتر پورې رسیدلی شي. پاکستان د شاهین ای یو توغندي د واټن په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی پوځ وویل چې دا توغندی چې د هند په سمندر کې ښکته سو د شاهین یو نوې بڼه ده چې له تخنیکي پلوه پرمختللی دی. پاکستان په 1947 کال کې له هند بیل شو او په دې موده کې دغو دوو هیوادو درې ځلې جګړه کړې ده. دغه دوه هیواده له 1998 کال چې د اټومي وسلو څښتنان شوي دي وخت په وخت توغندي اسموي. د اسرائیل لوی درستیز وایي باور نشي کولی چې ایران دې د اټومي وسلو د جوړېدو پریکړه وکړي. ډګر جنرال بنی ګانتس د اسرائیل هارتس ورسپانې ته په مرکې کې چې نن خبره شو وویل ایران له هم دا پریکړه نه ده کړې چې وړاندې ګام کیږي او اټومي بم جوړ کړي. ایران تر 40% پورې یورانیم غنی کړی دی چې په دې کې له تبابته ګټه اخیستل کیږي. خو د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره باید بل ګام واخلي څو یورانیم نوي درجې غنی کړي. ګانټس زیاته کړه چې ډیپلوماتیک فشارونو او نړیوالو بندیزونو ګټه رسولې ده چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. په وروستیو میاشتو کې داسې اندېښنې وې چې اسرائیل د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د بریدونو نیت لري. د سوریې لپاره نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل لنډه وینا کې د سوریې وضع د تاسف وړ وبلله. کوفی انان وویل هغو رپورټونو وارخطا کړی دی چې وایي حکومتي پوځیان د حما د ښار منځ ته ورننوتي دي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. کوفی انان له دمشق او اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د اپریل د 12 نیټې د اوربان درناوی وکړي. د کوفی انان او د سولساتي ځواکونو په برخه کې د ملګرو ملتو د مرستیال هیرف لاتسوس له خبرو وروسته په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل سوریه هڅه کوي چې د اوربان د څارونکو شمېر ډېر نه وي. شاغلی لاتسوس معلومات ورکړل که د سوریې حکومت لږ تر لږه یو څارونکی د هغه د تابعیت لپاره رد کړي او د سوریې د حکومت چارواکي وایي د سوریې دموکراتیکو ملګرو په نوم هیوادو هیڅ څارونکی نه مني او هغه دا ښکاره کړه چې د ملګرو ملتو له نظره دا یو مخ د منلو وړ خبره نه ده. د هغو څوارلس هیوادونو په ډله کې چې د سوریې د دیموکراتیکو ملګرو په ډله کې راځي امریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان، ترکیه او قطر هم شامل دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه بیرته بیلاروس ته سفیران استوي. دغو هیوادو د فبروري په میاشت کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د رژیم لخوا د بشري حقونو د ځپلو لپاره اعتراضن خپل سفیران له بیلاروسه ایستلي وو. د چک جمهوریت، استونیا او سویډن سفیرانو ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې روانه اونۍ منسک ته ولاړ شي. روسه تر دې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو سفیران نه بیلاروس ته ووتل چې د منسک چارواکو د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو له سفیرانو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له امله د دوی له خاورې ووځي. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو سفیران په دې پسې بیرته بیلاروس ته ځي چې د اپریل په 15 د بیلاروس رژیم د ولسمشۍ د انتخاباتو پخوانی کاندید اندری سانیکاو او د هغه د انتخاباتي مبارزې ملاتړی دز میتر باندارینکا یې له زندانه خوشې کړل. اروپایي ټولنه د بیلاروس حکومت هڅوي چې ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. دغه کسان د 2000 کال له انتخاباتو وروسته د درغلیو له امله د اعتراضونو له امله بندیان شوي دي. او روسي خبردار چې مترامني د امریکا پر ولسمشر بارک اوباما د امریکا د اقتصاد په برخه کې تازه انتقادونه کړی دي. رامني روسه تر دې چې د جمهور غشتونکو په کاندیدانو کې خپل موقف په 500 نورو ایالتونو کې پسې غشتلای کړ دغه انتقاد وکړ. رامني د جمهور غشتونکو کاندیدانو په منځ کې تر نورو کاندیدانو مخکې دي او اکثر څارونکو په دې باور دي چې دوی به د خپل ګوند له لوري په نومبر کې د ولسمشر په انتخاباتو کې له بارک اوباما سره ودرې شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د غراز دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم خبرونه لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو .org یا .com. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. اوري چې امریکا غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې مقدماتي خبرې لسره پیل کړي. د افرانه وی والی وای چې دای به هڅه وکړي چې په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه ګړندې کړي.
د ولایت د جوړېدو لپاره، د دې ولایت د امن لپاره، د دې ولایت د ترقی لپاره، د دې ولایت د پرمختګ لپاره باید پرېشتنی ولري. زه تاسو فارم چې نظر سره درو
تر از افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په اروپایي ټولنو کې له مسلمانانو سره د تبعیض د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمایي مو هم دونه بحث ته ځانګړې شوې ده. بحث د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقت نامې پر موضوع څرخی چې په روانونه کې نهایي شو.
د منطقي سیاست منداران کافي له تجربې څخه برخوردار دي او همدارنګ دوی هغه سیاسي نظامونه یا احزاب دومره پیاوړي سوي سي په ډیر زرنګي باندې دي کولای سي هغه کوم اتهامات چې په دوی دي لزان لدی کی.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لویدیز خبری آژانسونه د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې واشنگتن غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې مقدماتي خبرې له سره پیل کړي. په همدې حال کې ځینو سرچینو ویلي چې کیدای شي د طالبانو یو مهم زندانی چې دا مهال په ګوانتنما کې بندي دی افغان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د افغان د طالب بندیانو قطر ته د طالب بندیانو د سپارلو موضوع مطرح وه. رویتر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. مهمې برخې به له رضوان مراد څخه واورو.
د متحده ایالاتو حکومت غواړي چې له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه په قطر کې له طالبانو سره درېدلې خبرې له سره پیل کړي. رویټرز خبري آژانس د امریکا په حکومت کې د هغو سرچینو په حواله چې په دې اړه له لومړنیو خبرو اترو څخه آګاه دي وایي واشنگتن مخایي په دې اړه د ډیپلوماتیک هڅو د بیا پیل په توګه یو مهم طالب زنداني افغان حکومت ته وسپاري. امریکایي منابعو ویلي دا زنداني خیرالله خیرخوان نومیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات د والي په توګه دنده درلوده. د رویټرز خبري آژانس په وینا متحده ایالات نوموړی د هغو نورو لوړ رتبه سخت دریځو طالب چارواکو په مقایسه چې په ګوانتنامو کې بندي معتدله بولي. خو د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي افغان حکومت د ملا خیرالله خیرخوا د سپارلو موضوع لا تر اوسه د یو نظر په توګه مطرح ده او د دغه امریکایي مقام په وینا دا په طالبانو پورې اړه لري چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي د پروسې لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړي. دغه امریکایي مقام چې د خپل نوم له یادولو ډډه کړې ویلي دي چې دې مسئلې په هیڅ صورت کې تر اوسه د امریکا د پالیسۍ بڼه نه ده غوره کړې او د هغه په وینا واشنگتن دا په ډاګه کړې چې د سولې له پروسې څخه څه غواړي او طالبان هم په دې پوهیږي. رویټرز خبري آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریزي د مخه به د طالبانو پر ضد د پوځي پرمختګونو پر سخت دریځو ډلو د افغان او پاکستاني حکومتونو د فشار مسئلې له کانګرس سره مطرح کړي. تمه کېږي چې د شیکاګو په سرمشریزه کې به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو او له دغې نیټې وروسته د کابل او لویدیځ ترمنځ د روابطو د څرنګوالي په اړه مفصلې خبرې وشي. رویټرز خبري آژانس وایي له ګوانتنامو زندان څخه د لوړ رتبه طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع له لومړي سر نه د ولسمشر اوباما د حکومت لپاره په روان انتخاباتي کال کې د یو سیاسي خطر په توګه پاتې ده. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مهمو غړو په وار وار اندېښنه څرګنده کړې چې حسنه د ملا محمد فاضل په شان مهم زنداني بچي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د زرګونو شیعه مذهبو د وژنې مسؤل ګڼل کیږي له خوشي کېدو وروسته بیا له حکومت ضد وسلوالو سره یوځای شي. دغه راز بله مهمه مسئله دا ده چې له ګوانتنامو زندان څخه د دغه شان مهمو زندانیانو د خوشي کولو امر باید په خپله د امریکا د دفاع وزیر ورکړي او له همدې امله پنټاګون دا اندېښنه لري چې د دغو مدیانو د راتلونکو کړو وړو مسؤلیت به د دې وزارت پر غاړه وي. لویدیځو سرچینو ویلي ولسمشر کرزي په وار وار له متحده ایالاتو غوښتي چې ملا خیرالله خیرخوا چې په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې لنول کېدو وروسته په ګوانتنامو کې زنداني دی افغان حکومت ته وسپاري. امریکایي مقامات ویلي ملا خیرالله خیرخوا د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن او ملا عمر نږدې ملاتړی و خو په عین حال کې واشنگتن نوموړی له پوځي څخه زیات یو ملکي شخص ګڼي. د رویټرز خبري آژانس په وینا ملا خیرالله خیرخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات د والي سربیره د کورنیو چارو د وزیر او د طالبانو د ویان په توګه هم پاتې شوی او داسې هم ویل کېږي چې د ولسمشر حامد کرزي ملګری او د هغه په شان پوپل ځای دی. رویټرز خبري آژانس وایي امریکایي مقامات هڅه کوي په افغانستان کې په پوځي او نورو برخو کې له شو پرمختګونو څخه په ګټه طالب مشران او هغه جنګیالي چې د خبرو اترو مخالف دي وهڅوي چې په رسمي توګه بیا د سولې خبرو ته کښېني.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم هم په ډاګه کړه چې په دې هیواد کې سوله هله ممکنه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته امتیازات ورکړل شي. فهیم د سولې د عالي شورا غړو ته د دې شورا د نوي مشر صلاح الدین رباني د ورپېژندلو په مراسمو کې چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې جوړ شوي وویل تر هغو چې وسلوال مخالفان د هیواد په سیاسي نظام کې شریک نه کړی شي د پخلاینې لپاره روانې هلې ځلې مطلوبه نتیجه نه شي ورکولی.
وای موږ باید نورو ته داسه ورکول ومنو که دا سیاسي قدرت دی او که بل څه باید هغو کسانو ته ورکړو چې ناراضه دي دوی دې هم ومنې او له تیر وخت او له پردوی د ځان خلاص کړي او راده شي. موږ باید د هیواد او خلکو د ژغورنې پرمختګ او عزت لپاره په ګډه کار وکړو.
د سولې د عالي شورا نوی مشر صلاح الدین رباني بیا د دې شورا د مشر په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
دی وای دلته زما خبره د دولت وسلواله مخالفینو ته متوجه ده. زه د نظام له وسلواله مخالفینو څخه غواړم کچیر موږ د خپل هیواد د خپلواکۍ د ساتلو په فکر کې یو او که غواړو چې زموږ هیواد په خپلو پښو ودرېږي نو د دې یوازنۍ لاره سوله ده. که نن دلته بهرني ځواکونه پراته دي د دې اصلي علت روانې جګړې او نام نه دی.
د کابل چاپی خبرونه او رسپانو هم ډیری مطالب د سولې د روانو هڅو په اړه د افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا د نوي مشر د وروستیو څرګندونو او د غراز د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د موافقتنامې پر موضوع چاپ کړی دی. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل سن رسپانو نن تر ډیره خپل مهم سرلیکونه په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه، د افغان مشرانو دریځ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د ځینو امریکایي او افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې ده. محور نه دولتو رسپانو لیکلې چې د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال پرون د سولې د عالي شورا د نوي مشر د معرفي کولو په مراسمو کې د لومړي ځل لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د واک د ویشلو مسله مطرح کړه. رسپانه د مارشال د سرګندونو ته په اشاره د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې دا تر ډیره د هغو تورونو د سپیناوي یوه هڅه وه چې ویل کېږي په حکومت کې دننه ځینې کړۍ او په تېره بیا د پخواني شمال ټلوال قمندانان له طالبانو سره د سولې د بهیر مخالف دي. رسپانه دا هم لیکلي چې مارشال دا هم غواړي چې له مخالفینو سره سوله باید تېرې لس کلنې راسته لاړونې په اوبو لاهو نه کړي او داسې ونه شي چې یوه ډله واک ته ورسولی شي او بله پرې وټکولی شي. سردویش نادلوتی رسپانه هم د خپل لومړي مغړ سلیک د مارشال پرنیو سرګندونو ته ځانګړې کړې او لیکلي چې د سولې لپاره د طالبانو یو شمېر غوښتنې باید ومنل شي. خو د رسپانه هم لیکلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال دا باور څرګند کړی چې د یوې ډلې واک ته رسول او د بلې ځپل په هیواد کې سوله نشي راوستلی. رسپانه لیکي چې مارشال په هیواد کې د موجوده سیاسي ډلو ترمنځ د زغم د دود د رامنځته کولو غوښتنه هم وکړه او ویل چې ټولې موجوده ډلې باید یو بل وزغمي او د یو بل حقوقو ته درناوی وکړي. ملي باور نه دلته رسپانه به لیکل چې د سولې په اړه د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال څرګندونه ډېرو خلکو ته په زړه پورې وې او یو ځل بیا سولې ته هیله راژوندۍ کړې ده. رسپانه لیکلی چې تر دې مخکې داسې ویل کېدل چې په افغان حکومت کې شامل ځینې کړۍ او په تېره بیا د شمال ټلوالې غړي د سولې له بهیر سره مخالفت کوي. خو د رسپانه په وینا د مارشال پرونیو څرګندونو دا وښودله چې د نه یوازې د سولې مخالف نه دی بلکې په دې باور هم دی چې د موجوده ستونزې د حل یوازنۍ لاره خبرې دي. د کابل رسپانو پاتې مهم سرلیکونه له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون او په دې اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې شوې. ویسا خپلواک رسپانه د ستراتیژیک تړون په اړه د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې راغستې او د هغه په حواله لیکل چې دغه تړون په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله حضور ته لار هواروي. رسپانه د لیون پنیټا په حواله لیکي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډول او شمېر به له ناټو او افغان حکومت سره تر خبرو وروسته پټه شي. ملي باور هم د امریکا د دفاع د وزیر د څرګندونو دا برخه راغسته چې ستراتیژیک تړون په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره یو سند ده. خو رسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په اړه د بلخ د والی مخالفت راغسته او د په حواله لیکلی چې دا کار یو ذلت ده. سرنوشت هم لیکلی چې د بلخ والی امریکا ته د اډو له ورکولو سره یو ځل بیا مخالفت څرګند کړ او ویل چې دغو اډو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کېږي. خو رسپانه لیکلی چې ښاغلی نور د مخالفت د ولایتي شوراګانو په هغې غونډه کې څرګند کړ چې د ولایتي شورا اکثره غړو بیا د اډو ننګه کوله او هغې د وخت اړتیا بلله.
قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري. د هرات گزاره ولسوالۍ کې تیر شپه د ناتو د اکمالاتي کاروان د تیلو دوه ټنکرونه سوځول شوي او د همدې ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین په مهال نښتو کې څو تنه وژل شوي چې د سیمې اوسیدونکي ملکیان بولي. خو چارواکي وایي چې وژل شوي کسان ټول طالبان دي. د دې پیښو تفصیل له هرات د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي په راپور کې اوري.
د هرات لشندن ولسوالۍ سیمه ایز خلکو په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځې په سیمه کې د کوکنارو د کښتماتې دو کمپاین په مهال شاو په پولیسو ډزې وکړې. دولتي ځواکونو یې ځوابي فایرونو کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان کړه.
طالبان نو بسګرانو ټاک کړی دی. بسګرانو ټاک کړی هغه ټاک
ستون زمید غرب زند صاحب پولیس و قماندانی ویان سمن وال عبدروف احمدی سره شریک کړه د نیخت په تایید ویل چې وژل شوی کسان ټول طالبان دي.
هیچ کس ملکی کشته نشده. دیر از یک تعداد از مخالفین مسلح به خاطر کمپاین مداخله
تیر ورځ پولیس د شندن سیمه ایز خلکو سره په تفاهم د کورنیو چارو وزارت امر سره سم د کوکنارو اړولو کمپاین د زیرکو سیمه کې پیل کړ. طالبانو حمله وکړه چې په نتیجه کې وطن طالبانو وژل شو چې مړی او وسایل په ځای پاتې دي. زیرکو د شندن ولسوالۍ یوه خبرساز سیمو څخه ده چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مرکز شتوالې سره په دا وروستیو کې اداره کېدله خو د رواني اونۍ سر کې امنیت افغاني شو. د پولیسو دغه ویاند ویل حکومت د کوکنارو د ماتېدلو هوډ لري. کمپاین به یې په بری سره په مخ لاړ شي. شندن کې دغه عملیه په چټکۍ پر مخ ځي او څلوېښت جریبه ځمکه یې تېره ورځ زیرکو همداراز هغه وایي په ټولیزه ډول یې د پروګرام له سره هرات کې تر زر جریبه زیاته ځمکه له کوکنارو پاکه کړې ده. د یو بل خبر په اساس تېره شپه د هرات ګذري ولسوالۍ د هرات کندهار په لاره د ناټو د اکمالاتو موټریزه کاروان برید لاندې راغلی او د تیلو د یو شمېر ټانکرونو د سوځېدو حال یې ورکړ شو. د زوند پولیسو ویان دغه پیښه هم تایید کړې. وی ویل د حملې په ډول یې شک لري. بله تېره شپه د شابه تک په کوتل کې د کاروان دوه ټانکرونه نامعلومه کسانو سوځولي دي چې په څرنګوالي پولیس شک لري او تحقیق پیل شو. باید ووایم چې د پیښې ځای د هرات ښار ته نږدې او نسبتا امن ځای یا د زکینو عمل خپل ډول کې لومړی او په څرنګوالي یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. خو باید ووایم چې نه په دغې او نه هم شندن په پیښه لا د دولت کومې وسله واله مخالفې ډلې ازادۍ راډیو ته خبرې کړي دي.
د هرات څنګلوري ولایت فرا ته مخه کوو. د فرا نوي والي اکرم خپلواک پرون په کار پیل وکړ. هغه د فرا له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار وکړي. همداشان د فرا ولایت مشرانو له نوي والي څخه وغوښتل چې د اداري فساد لمنه له دې ولایت څخه ټوله کړي. د دوی په وینا په فرا کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او باید په دې برخه کې او اوس په دې برخه کې کلک مبارزې ته اړتیا ده. نور حال له فراد ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کوي.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا ډاکټر محمد اکرم خپلواک د فرا ولایت د نوي والي په توګه وټاکل شو. نوي والي د یو لړ رسمي مراسم په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په خپل کار پیل وکړ. محمد اکرم خپلواک د فرا ولایت نوي والي فرهیانو ته ژمنه ورکړه چې دغه ولایت د بیا رغونې او ثبات پاک لپاره جدي پاملرنه وکړي.
د ولایت د جوړېدو لپاره، د ولایت د امن لپاره، د ولایت د ترقۍ لپاره، د ولایت د پرمختګ لپاره باید پولیسونه ولري. زه تعهد سپارم چې نه در سره دروغ وایم او نه د دروغو وعدې کوم. همداسې تعهد درنه غواړم چې ټول مسایل قومي، ژبني، د ولسوالۍ په سطحه، حزبي، دا راځي پرېږدو او په دې فکر وکړو چې
فرایوالو هم د نوي والي څخه وغوښتل چې په فرا ولایت کې د بیا رغونې او امنیت په برخه کې زیات کار وکړي. فراهي مشرانو هم همداشان د نوي والي څخه وغوښتل چې په فرا ولایت کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، ځکه دوی په وینا اداري فساد دلته اوج ته رسېدلی دی.
د بخشآباد بند د فرایانو لپاره واقعا دومره یو ګټور او مفید کار دی چې اتاري صاحب جمهور ته موږ په وار وار دا اظهار کړه. پسر کے جاری باوج خود رکھے تھا اول درسی گمرک کے موٹر ہے تیل یعنی ٹانکر ہو نیما بجی دے جنہوں کو میں اپنے حامد صاحب کرتے تھے کہ جمہور جمہوری اسلامی در ٹلویزیون اعلان میں نمایا کہ بپا استعادے کریں قوائے دوست از افغانستان خارج نہیں کرتا. قوائے دوست کدام ملوز خارج نہیں کرتا کہ ہر کدام معمول در حیرات بلند منزل برای خود گرفتہ.
د فرا ولایت په خوانی والی روح الامینو چې کابو څلور کاله په فرا ولایت کې تیر کړل، خلک د وزنی والی څخه غواړي چې تر پخوا زیات د فرا ولایت ته پاملرنه وکړي.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بحث هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. دا بحث د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقتنامې په اړه دی چې روانه اونۍ نهایي شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یوه نوي راپور کې وایي چې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې ځینې مسلمانان د مذهبي کلتوري تبعیض او ناسالم قضاوت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د دغو تبعیضونو او ستونزو له کبله د کار موندلو او زده کړو فرصتونه هم له لاسه ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکي یې له فرهیواد اورو.
د اروپا یو شمیر هیوادونو کې هغه ښځې چې اسلامي حجاب کوي او یا هم پوړنې پر سر وي له هغوی سره د کار په پیدا کولو او یا هم د تحصیل په برخه کې سخت تعصب کیږي. دا له دې کبله چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې له مسلمانانو سره د دې ډول چلند په وړاندې قانوني مسؤلیت موجود دی. د افیو نړیوال سازمان دا راپور چې عنوان یې په اروپا کې د مسلمانانو پر خلاف ناسالم قضاوت او تعصب دی، په سویس، فرانسې، هسپانیې او هالند کې د مسلمانانو د ژوند په اړه لیکل شوی دی. په اروپایي ټولنه کې د کار د استخدام په اړه لارښود کې د مذهب او عقیدې پر اساس چلند کول تبعیض ګڼل کیږي. دغه لارښود د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې عملي دی، په دې کې بلجیم، فرانسا، هسپانیا هم شامل دي. د افیو نړیوال سازمان د تبعیض په چارو کې یو کارپو مارکو پرولینی او د راپور لیکوال وایي د بشري حقونو ډلې پر دې موضوع کار کړی دی او دې نتیجې ته رسیدلی دی چې په ځینو ځایونو کې د تبعیض پر ضد قوانین سم نه دي عملي سوي او په ځینو هیوادونو کې خو اصلا وجود نه لري.
What we found is that in some countries such as France, the Netherlands and Belgium, this existing legislation is not appropriately.
هغه څه چې موږ ولیدل دا دي چې په ځینو هیوادونو کې لکه فرانسې، هالند، بلجیم کې اوسنی قانون په سمه توګه نه دی اجرا شوی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. له بلې خوا په نورو هیوادونو په تیره بیا لکه سویس کې چې د اروپایي ټولنې غړی نه دی، هلته د کار په برخه کې د مذهب یا عقیدوي تبعیض پر ضد جامع قانون نشته.
د افیناریوال ټولنه وایي په سویس کې یو موسسه اجازه لري د یو مامور یا کارګر سره چې د هغه د مذهبي او کلتوري سمبولونو په خاطر د کمپنۍ تصویر یا ایمیج زیانمن کیږي او مشتریان له لاسه ورکوي تبعیض وکړي. په راپور کې د یوې میرمنې مثال ورکړل شوی دی چې عامل نومیږي، په پاریس کې هستوګنه لري او پوړنې پر سر وي. عامل په ټولنیزو کارونو کې ډېره تجربه لري خو د کار په موندلو کې له سخت مشکل سره مخامخ ده. میرمن عامل غوښتل چې د کورنۍ خشونت په وړاندې د مشاورې په توګه کار وکړي. هغې د کار یوې موسسې ته مراجعه وکړه. د مرکې پر وخت ورته وویل شول چې ته په خپله پوړنې پر سر وې، ته به څرنګه وکړای سې یوې داسې ښځې ته مشوره ورکړې او یا هم ورسره مرسته وکړې چې هغه مجبوره وي د یوه ښه کار د موندلو لپاره چې په مالي لحاظ مستقله سي خپل پوړنې لیرې کړي، اما په دې اړه له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ وي. دا مسئله چې آیا د مخپوټي د منع قانون باید عمومي سي، د څو اروپایي هیوادونو لکه اتریش، بلجیم، بوسنیا، ډنمارک، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، سویس او بریتانیا کې د بحث اساسي موضوع ده. فرانسې، بلجیم دغه قانون لوړاندې تصویب کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان کارپوه مارکو پرولینی وایي دغه قانون په اروپا کې د مسلمانانو د مذهب، عقیدې او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دی. پرولینی زیاتوي
موږ دې ټکي ته پام کوو چې آیا دا بندیزونه د بشر د حقونو له نړیوالو معیارونو سره برابر دي کنه.
د افیو نړیوالې سازمان راپور په اروپا کې دولتي ښوونځیو ته اشاره کوي او دې نتیجې ته رسیږي چې په دولتي ښوونځیو کې د حجاب پر خلاف سخت قوانین مسلمانانو ته ضربه رسوي. هغه نجونې چې د حجاب پر اغوستلو ټینګار کوي او د پوړنې د نه پر سرولو قانون نه مراعتوي مجبوره دي چې له ښوونځیو څخه ووسي. د بخښنې نړیواله ټولنه د اروپایي هیوادونو له حکومتونو څخه غواړي چې د تبعیض پر ضد موجود قوانین په ټینګه عملي کړي او د مسلمانانو په وړاندې د منفي تصور، انګیرنې، ناسالم قضاوت او دوه مخي چلند د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. ښاغلی پرونی زیاتوي په ډیرو اروپایي هیوادونو کې داسې نظریه ده چې اسلام او مسلمانان سم دي خو په دې شرط چې تر حد زیات څرګند نه وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. سیف الله د غزنی ولایت د ګیلان له ولسوالۍ څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې سیلابونو پلونه له منځه وړي. موږ له دولت غواړو چې دغه پلونه راته بیرته جوړ کړي. او شکر الله له ننګرهار ولایت څخه په سمس کې لیکي د شیرزادو سړکونه هم ډیر خراب دي، د جوړېدو لپاره یې هیڅوک نشته. الله محمد اماني بیا د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د ګرجي د چې د ګرجي اوسېدونکو دی لیکي زموږ په سیمه کې ماینونه ډیر دي، د ماین پاکې لمحسوس څخه د دوی هیله کوي چې دغه ماینونه ورته پاکړي. او بختیار د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د وزبین د کروجی د وزبین د ولسوالۍ د وزبین د کروجی او بخې د کلی اوسیدونکو لیکي چې زما د پوهنې له وزارت څخه د هیله ده چې زموږ په ښوونځي کې کتابونه نشته او دوی باید د ستونزې غم وخوري. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ، د خبرونه دوهمه نیمه مو دونه بحث ته ځانګړی شوی. دا بحث هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د موافقت نامې په اړه دی چې روانه ونې نهایي شوه. خو اوس به احمد شیبر ته ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان او نړیوال ځواکونه وای په خوست کې د وسلوالو مخالفانو یو سیمه ایز قومندان وژل شوی او په تخار کې یو بل نیول شوی. د ناتو په مشه ایسف ځواکونه څرګندوي چې نن یو عسكر د افغانستان په جنوب کې د سړک ته غاړې د ماین په چاودنې کې وژل شو او یو بل یې تیر ورځ د ټپونو له امله ساور کړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې پولیسو نن په جلال آباد ښار کې د سړي تښتونکو یو شپږکسي زړه ونیوله. د ننګرهار د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل یو ماشوم چې د دې ډلې لخوا تښتول شوی و هم ترې آزاد شوی دی. د پاکستان پوځ وایي په بریالیتوب د منځني واټن بالستیک توغندی چې د اټومي سروکې د لېږدولو وس لري نن آزمویلی دی. د اسرائیل لوی درستی څرګنده کړه باور نشي کولای چې ایران دی د اټومي وسلو د جوړېدو پریکړه وکړي. د سوریې لپاره نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سوریې وسه د تاسف وړ وبلله. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه بیرته بلاروس ته سفیران استوي. او مترامنی د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما د امریکا د اقتصاد په برخه کې تازه انتقادونه کړي.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. د دې ونی بحث مزا اسد الله لودین هرکلی کوم. لا شاوخوا یو نیم کال انتظار خبرو او بحثونو وروسته بل اخره د تیر یک شمې پورز ل امریکا سره د استراتیژیک سند مسوده بشپړه شو او د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو شو. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتا په ملي شورا کې د دې سند محتوا په اړه معلومات ورکړل او دغه سند د افغانستان د ثبات، امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور وباله. ل امریکا سره د استراتیژیک سند برابر شوی مسوده په اتو برخو کې ترتیب شوی چې د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنی بشپړتیا او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ځینې نور برخو ته هم پکې اشاره شوې ده. په دې بحث کې چې شاوخوا نیم ساعت دوام کوي دغه سند په ګټو د ګوندوی هیوادونو په اندېښنو او د دې سند په وړاندې د ملي شورا په خبرګون خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل، د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پختون او د حقوقي چارو کتونکو عبدالستار سعادت. البته باید ووایو چې په دې بحث کې د افغانستان د حکومت رسنیو مرکز ته هم بلنه ورکړې وه خو د هغوی کوم کس په دې بحث کې ګډون ونه کړ. خپل بحث له میرمن کډوخیل صاحب څخه پیلوو. کډوخیل صاحب، د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتا د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غړو ته وویل چې دغه سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د سپانتا صاحب خبرو د ولسی جرګې د غړو څومره قناعت حاصل کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو په دوه مته ډاکټر سپانتا چې تیر دوشنبه مجلس تشریف راوړ، ځکه چې د مجلس خو سره به شپه باندې اړه نگرانی موجود وي چې ولې حکومت مخکې غنس په دې محتویات باندې کار وکړي، په دا ټول موارد باندې کار وکړي، باید د ولسی جرګې سره دغه موضوعات شریک شوی وای او کم از کم معلومات وخت نه وخت ورکولای. خو په هر حال بل اخر د ورنه غوښتنه وکړه چې بدراشي او د دې موضوع یا دغه سره د پرمختګ یا د بشپړتیا په خاطر باندې بعد مجلس معلومات ورکړي. هم هغه و چې ډاکټر سپسپانتا تشریف راوړ او د ټول موارد په داخله مجلس کې تشریح کړ. خو په هر حال که زه فکر کوم چې دا ډیر مشکل ستاسو د 2019 کسانو یو مشترک نظر پیدا کړي په ټول موضوعاتو کې. په هر حال هر وکیل چې موږ په انفرادي شکل باندې مستقل شکل راغلي په داخله پارلمان ته هر څه خپل نگرانیم درلودل او همدارنګه خپل وړاندیز تاسو نشي کولای چې ټول د مجلس غړي په یو نظر باندې پیدا کړي، یو تعداد موافق او یو تعداد بهر مخالف هم.
کله خپل سره چې کومې پوښتنې وي د دې سند په ارتباط باندې هغه پوښتنې حل شوي؟
پوښتنې خو هغه وخت کې الکیږي ستاسو د دیوسات په تفصیل یا په ټول موارد په جزئیاتو باندې پوښي کله چې په جزئیاتو باندې خبر نه سي تاسو نسی کوئ ټول د ټولو سوالو خپل ځواب پیدا کړئ یا ټول پوښتنې راپورته کړئ
مننه پښتون سپ تاسو تر ازو د دوشمې په ورځ د مشران جرګې غړو ته د بهرنی چارو وزیر معلومات ورکړل دغه معلومات سناتورانو ته څومره د قناعت وړ وو
تاسو ته بهتر معلومه ده چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر زلمی سي مرغله مګر دغه پوښتنه د دوی وچه دوی راشي د افغانستان د مشران جرګې ته معلومات ورکړي د درکم جمعه چې دی مجلس یا جلسې پبلک بهرنګ ورته وای چې په ماګه صرف دوی خپل معلومات ورکوي هغه د څوک د انتقاد یا د نظر حق مثلا یو سوال هکولې شي خو چاته یو پیشنهاد نه نظر شي ورکولای نو زلمی صاحب هم په اتو نکاتو کې د توجهات ورکړل چې په همدې برخه کې موږ د امریکا سره د ستراتیژیک درون ته اوس موږ اماده یو چې د دواړه د دولتونو مشران سره کینی همدغه په امضا ورسوي
پښتون صاحب مشران جوړګي مخ کې ویلو چې د دې سند زینه برخه ورته ګونګې دي د زلمی رسول په خبرو کې هغه ګونګ ټکی تاسو ته روښانه شول
نه سنتوران یو په تربل هغه سم هغه هیونه حصله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه اتو منوکاتو ته ټکی پټګ نه ویل سنتوران همدغه شان هټینګار کول چې موږ ته باید هغه راکړل شي د اسناد موږ ته باید راکړل شي نو دغه کوم اتو نوکات شو دغه ته په تشریح شول ورته ابلاغ شول نو پاندې کې وا پښتنه د چې مطرح کړه امدغه وا چې دوی ویل چې د افغانستان په حوره به د چاپ زید استعمال نشي دوی ویل چې د حسمه ده د افغانستان په حوره به د چاپ زید هنه استعمال کې خو کچيري د افغانستان په حوره چاته روز وکولو بیا موږ څه کوو امدغه ستراتیژیک هټلو کې دغه شیان شته او کنه شته
و مننه پښتون صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې دغه سند متن له تاسو سره شریک نسو سعادت صاحب تاسو تر ازو د بهرنی چارو وزیر تر ازو چې د امریکا او افغانستان هیوادونو ژمنه کړې چې دغه سند بل توشيه مخکې د امریکا کانګرس او د افغانستان ولسی جرګې ته نزي ساس په نظر دغه خبرې لاته پڅ کېدی
زه سلام کوم تاسو ته مېلمنو ته ټولو اوریدونکو ته د حقوقي لحاظ خو هم د افغانستان د نافذو قوانینو د حکم لمخم اوله باید د افغانستان اجرایه قوا په دې باره کې تصمیم ونیسي بیا د تصویب لپاره د اساسي قانون یم ماده په اساس باندې ملي شورا ته ورزي اما کوم څه چې تاسو د کانګرس او د متحده ایالاتو د سنا خبره کوي حالت د سند نزي متحده ایالات په خپل حقوقي نظام کې دوه ډوله تړونونه لري یو ساده اجرایی تړون دی چې اجرایی قوی سره کیږي یو هم رسمي تړون دی چې هغه بیا په هغه صورت کې سنا او کانګرس مداخله کوي چې مالی مسله پکې داخلوي دا سند په هیڅ وجه د متحده ایالاتو کانګرس او سنا شاید گزارش ورته ورکړ شي ریپورت ورکړ شي اما تصویب دغه مجلسونه اخستل کیږي په دې باره کې افغانستان د اساسي قانون څلور شپته ماده ولسمه فقره په اساس باندې ممکن ولسمشر چاته اعتبار لیک ورکړي او یاد اره د اخوتنه لدی چې ولسمشر لاسلیک یالتم ولسمشر سر قماندان اعلی دی امریکا د اساسي قانون حکم لمخه یعنی دا تړون ستراتیژیک تړون ډیر نظامی بڼه لري چې هغه امنیتی برخه به لدین ورسته د یو کال په موده کې د دوی معلوماتو په اساس باندې په باندې موافقه کیږي اصلا البته هغه سرکمانداني اعلی لاسلیک یعنی رئیس جمهور په رول کې هم نه دلته بیا د موږ لپاره دا تړون رسمي دی یعنی موږ حقوقي نظام حکم دا کوي چې د افغانستان اجرایه قوه او د افغانستان مقننه قوه دا دواړه باید په دې کې مداخله ولري نو وروسته د نه چې دا سند ولسمشر لاسلیک کی او یاد اده چاته اعتبار لیک ورکړي هغه به طبیعي ده ولسی جرګې ته او بیا مشران جرګې ته به ورزي لکه د قوانینو په شکل باندې په یو څه تفاوت سره نو دا باورځي او دوی به هلته صلاحیت لري چې دا تصویب کړي اره دي کړي دا سند اوس فعلا د معلق امضا په حالت کې دی یعنې مذاکره چانو پاس کړی دی خو تر اوسه پورې هغه مسؤول او صلاحیت درونکو چارواکو لا تصمیم نه دی نیولی
سادت صاحب منم تاسو بیرته راګرځو میرمن کړو خیل که وای چې د افغان حکومت کومې غوښتنې چې وي هغه ستاسو په نظر په دې سند کې ځای شوي
څومره چې موږ معلومات درلوده یا څرنګه چې د حکومت استازي د ولسی جرګې ته معلومات ورکړل دوی له خپل غوښتنو نه نسبتا راضی معلومی که ځکه چې هر طرف کوشش کوي چې زیات ګټې ولري او یا کمتر مکلفیت په هر حال دوی له دغه سات څخه راضی معلومی
کوي کړه خپل څه د مسودې په متن کې راغلي چې کچیر له 2014 کال څخه روس کوم هیواد په افغانستان باندې حمله کوي امریکا به د افغانستان څخه دفاع کوي کله وضاحت ورکړي دغه حمله په سمانه
په هر حال حکومت افغانستان خو څو موده مخکې چې موږ معلومات درلودو حکومت موږ معلومات ورکړی و د هغوی کلکه غوښتنه همدا وه د حکومت افغانستان که چېرې افغانستان باندې حمله کیږي معلومدار د همسایه ملکونو له طرفه په اصطلاح یو نظامي یا مسله عمله کیږي د هغوی د ځواکونو له طرفه نو باید امریکایان د افغانستان حکومت سره ودرېږي اما زه تر اوسه پورې مطمئنه نه یم چې په دې برخه کې به آیا حکومت امریکا به دغه وړاندیز د حکومت افغانستان منلی وي تر کوم ځایه چې زه خبره یم
نو که چیرې دغه سند لازمي بڼه ولري نو هرو مرو به یې ورسره مني
که چیرې په دې باندې موافقه کړې بله
مننه پښتون صاحب دغه سند له توشیح کېدو وروسته د افغانستان ولسي جرګې او بیا مشران جرګې ته ځي که چیرې ملي شورا دغه سند په وړاندې مخالفت څرګند کړي نو دغه سند آینده تاسو څنګه ګورئ
دا مخکې سدا سه هم و فرمایل چې ملي شورا دې په تعدیل حق نه لري هغه ځینی مثلا په شندره باندې کې کوي مثلا د سدا چې په خپل رئیس جمهور په همدغه
خپل اسپانتا ویل چې دغه سند بدلون او حتی ویل چې د تمدید ور دی او د افغانستان او د امریکا حکومتونه په سلام شروع کول شي هغه تمدید کوي او حتی فسخ کوي
د دې لپاره حوال یو په کمیسون ټکل کې جوړ ار کله چې دغه شې امضا شولو کمیسون بیا په ما کوشش کوي چې په دې کوم شان با باید اول حتی بیگ شی کوم شان در حق دولت ورکی دغه مسوده چې جوړه شوې ده د سند مثلا په دې کې څو نفر ناستي د افغانستان ولسم مشر سره په بو کار په هم سره دی په همدغه باندې کار کوي چې او دغه په ترتیب کې چې غادي په پما کې د افغانستان ملي منافع ورکی چې مثلا دغه شای لار شي ملي شورا الټرات نشي فکر نه کوم په خپل د ملي شورا اعضا همدغه شان تکرار وای چې کچری د 2013 کال وروسته بهنان د افغانستان نزي باید دلته یو تضمین پاد شي چې بیا لکه د تیرو په حالات په شان باید بیا په وسان کې هغه شان حالات به حد پتګر نشي ا فکر نه کوم چې دې همدغه استراتیجی پیټرن سره څو مخالف اوسي
پښتون صاحب دغه استراتیجیک سند له توشیح کې دورسته ولسی جرګه بیا هم مشران جرګه ته ورځي ساسو دری زیاده سناتوران دریز به دې سند په وړاندې څوي
خو ما مخکې هم وفرمایل چې کچری په همدغه استراتیجی په تړون کې د افغانستان منافع ورکی ملي منافع ورکی نو د افغانستان د استنا منجس به هیر کله دی ډیره درا ورنکی کچری د دغشان پام دی اترنګ سور کیوی چې هغه د افغانستان لپاره نه نوکیز دی د افغانستان د اینده لپاره مزیر وسیګي په دې بیا دی مشران جرګې نوې تصمیم نسی
مننه راځو سعادت صاحب سعادت صاحب ولسمشر کرزی په وار وار دغه ټینګار وکړ چې دایل امریکا څخه غواړي چې په دغه سند کې د افغانستان سره خپل مرستې مشخص کړي امال دې غوښتنو سره سره هم په دغه سند کې دومره راغلي چې امریکا بل افغانستان سره مرستې وکړي خو دغه مرستې مشخص شوی نه دي اساس په نظر د ولسمشر کرزی دغه غوښتنه ته په دغه سند کې ولې ځواب ورنکړل شو
خا مخکل دین لاند یو یادونه کول غواړم ما وویل چې دغه سند اوس د معلق امضا په حالت کې دی معلق امضا غوښتوي په نړیوال حقوق کې کله چې مذاکره چان خپل مذاکره فائنل کې یعنی توافق په باندې وشي مرکشان امدغه تاییدی خو صلاحیت لرون کې مقامات لاسلیک کړي نه وي په دې وخت کې سند د تعدیل وړ دی یعنی دواړه په موافقه کې تغییر راوستل کېدای شي کله چې اسناد توشیح سول بیانو ک یو خوا په کې لاس وهي اوتومات بل خوا هم هغه د غوی د امضا یا د اصلي کې د تصویب مسله تر سوال لاندې دي اغل ته په کلماتو باندې محاسبه کیږي په حروف باندې محاسبه کیږي نو دا کله چې توشیح کیږي اصلي کیږي بیانو جرګه په هیڅ وجه په دې کې د تعدیل چانس نه لري یعنی ملي شورا په مجمو کې یا به تاییدی یا به رده ای دا د دوی یوازنی خبره ده ولسمشر په دې کې یو څه چې دلودل من مخکې د ازادي رادیو په باسنو کې اوریدونکو سره دا خبره مطرح کړې و چې د افغانستان دولت باید شاید هڅه دا وکړي او باید مو کې ته دا تړون د ساده اجرایی تړون نه یا د متحده ایالاتو اجرایی قوې نه چې د دې ته متحده ایالاتو نظام سره تړون وکړي دا ستراتیژیک مفهوم افاده کوي بیا او د افغانستان په نفع باندې هم دی رئیس جمهور د دې ته سند په ډول باندې باس کړی په دې پېدې چې امریکایان دا ور سره نه مانی نو هلته د مرستې مسله مطرح کړله که چیرته یو سنت هم په دې سند کې ځای شوی وای چې امریکا مرسته کوي اوس خو مرسته ګونګ راغلی په دې حالت کې د متحده ایالاتو د اساسي قانون د حکم له مخې د سنا او د کانګرس مداخله پکې حتمی وه ځکه که چیرته دوی هغه مرسته وعده کوله هر نظام چې راته هر څوک چې راته د متحده ایالاتو په عادي بودجه کې به هر کال د افغانستان لپاره تصویب کېده. د دې سند بیا په دې برخه کې هم دا دی، یعنی هر کال باید د متحده ایالاتو اجرایه قوه افغانستان سره چې کومه مرسته کوي دا باید له سره جدا په بودجه کې ځای کړي او د هغه تصویب د کانګرس نه وغواړي. په هغه وخت کې دغه ضرورت نه و. نو رئیس جمهور چې دا غوښتنه وکړه دا ونه منل شو. امریکایانو ته څو دلیل درلود. اول دا ده چې شیکاګو کانفرنس ته وخت کم پاتې، که چېرته دا سنات دوی مرستې اندازه معلومه کړی وای د کانګرس او د سنا تصویب مسله مخکې کېدله، چې هغه د شیکاګو تر کانفرنسه پورې مشکله وه، ځکه افغانستان هم باید تصویب کړی وای، هلته هم تصویب شوی، دا زماني مسله وه. دوم، امریکایان اوس د دې سند له مخې مکلف په دې نه دي چې موږ سره مالی مرسته وکړي، یعنې زړه یې چې هر څومره مرسته یې وکړله زړه یې وکړله که یې نه کړله.
سعادت صاحب وبښئ، تاسو ویل چې ولسي جرګه د دې حق نه لري چې په دغه سند کې تعدیل او یا هم بدلون راولي، پس ولې نو دا آپشن یا دا اختیار ورکړی چې ولسي جرګې ته به دغه سند ځي؟
ځینو هیوادونو کې یا په نړیوال حقوق کې یو بحث دی، مشروط تصویب ورته وایي. مشروط تصویب کې معمولا دواړه خواوې د قرارداد یو ټکی پرېږدي، وای کله که چیرته مقننه قواوې زمونږ موافق نه وي دې سند سره، هغوی هم د تعدیلاتو د راوستو حق لري، هغه ته مشروط تصویب وایي. موږ په خپل حقوقي نظام کې مشروط تصویب هیڅ نه لرو، یعنی مقننه قوه زمونږ یا مطلق د دې د رد او یا د تایید صلاحیت لري، ځکه فکر وکړئ دوی تعدیل راوسته د موږ حکومت مومنه، اما هلته تاسو د متحده ایالاتو امضا څنګه کوئ؟ هغوی خو تاسو سره په یو سند کې توافق ته رسېدلي، هماغې کې خپل د منافعو انعکاس لیدلی، تاسو تصویب سره موافق نه دي، یعنې تاسو باید مذاکره بیا له سره شروع کړي له صفر.
سعادت صاحب وبښئ، آیا افغان حکومت په خپل دغه چلند سره د افغانستان د ملي شورا سره چل نه دی کړی؟
نه نه، دا د حقوقي نظام مسله ده. اوس بودیجه ده، بودیجه که باوجود دې یو داخلي مسله ده. اوس بودیجه کې دوی وړاندیزونه شفایی لرلی شي، اما داسې نه شي کولی چې د بودیجې یو برخه تصویب کړي او برخه تصویب نه کړي. بودیجه به د کل په توګه یا به تصویبوي یا به رد وي، یعنی یو برخه نه. متحده ایالات په دې کې یو بله خبره هم لري، دغه د سند په ډول کې دوی کله چې هغه رسمي سند وي که فسخه کوي د الحاق، بیا هماغسې اجراات او شکلیاتو ایجاب کوي، یعنی کانګرس او د سنا مداخله یې. دغه سند چې ساده اجرایي دی، د دې اعتبار د رسمي سند سره هیڅ فرق نه لري. فرق په دې کې دی چې دوی بیا اسانه کولی شي دغه فسخه د الحاق وغواړي او راتلونکي کې تنه اجرایه قوه په دې اړه تصمیم ونیسي، یعنې وخت کې موږ ضرورت دوی ته ولرو او دوی ونه غواړي موږ سره د اړیکو دوام ته او دوی اس مراجعه ونه کی خپل مقننه کوي.
کړو خیل صاحب کوای چې څومره د دې ویرشته چې د افغانستان ولسی جرګه دغه سند رد کړي.
زه امیدوارم چې او په دې باورم هم لرم چې حکومت افغانستان د افغانستان د ګټو په خاطر باندې سند د مزاکل لپاره به چمتو شوی او هغه غوښتنه به هم کړې وي. نو په همدا شکل موږ په پارلمان کې هم موږ داسې وکیسبان لرو چې واقعا د افغانستان ملي ګټې یا د افغانستان بقا او ثبات له هر څه نه ډېر مهمه ده، او د دې لپاره به زیار باسي چې نور هم په دې باندې قانع کړي چې دې ته مثبت رایه ورکړي، د تایید رایه ورکړي. نو په هر حال 209 کسان چې په یو مجلس کې راټولېږي، په یو کوټه کې راټولېږي، مختلف نظریات لري. زه مطمئنم یو تعداد کسان پیدا کېږي چې د دې سره مخالف به وي، شاید هغه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې دې ته واداره شوي چې مثلا دې سند په وړاندې باندې مخالف نظر ورکړي.
هو، دغه مسله تاسو سره لمخ کې شریکه شوې چې ولسی جرګه حق نه لري چې په دغه سند کې تعدیل او یا هم تمدید کړي دغه سند.
دا خو مثلا په اساسي قانون کې دا واضح شوی چې مثلا غسلاتونه چې د ملي شورا دی هغه واضح شوی چې کوم حد پورې مثلا مداخله کوي شي نه شي کولای. په هر حال دې صلاحیت لري چې یا ټول ومن یا ټول رد کړي. اما حکومت افغانستان کولای شو چې مثلا د مخه په دې ځین مواردو کې دوی څخه نظر اخیسته وای، نو بیا به د تایید مشکل به هم ډېر زیات نه درلود.
مننه راځي پښتون صاحب، ته داسې اندېښنې شته چې د افغانستان په ملي شورا په ولسي جرګه او مشرانه جرګه کې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات شته او کېدای شي دغه سند په وړاندې خنډونه راپورته کړي. ستاسو په نظر د دغه خنډونو د راپورته کولو څخه د ایران او پاکستان هدف څه کېدای شي پښتون صاحب؟
دا هو مسلم او واضح خبره ده چې په ګاونډیانو باندې غواړي چې په افغانستان کې د صلح او مصوبات وسیږي، افغانستان د پرمختګ وکړي. ما محمود چې دلته اقتصادي جنګونه روان دي، ګاونډیان په غواړي چې همدغه شان ته افغانستان بې ثباته وسیږي، دوی په خپلې ګټې بیا پټې وساتي او د همغه نه استفاده وکړي.
نو افغان حکومت څه کول پکار دي چې دغه خنډونو مخنیوی وکړي؟
خو فکر کوم چې په همدغه ستراتیژي درونکې به دغسې یو څه وي چې که چیرې څوک د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
زما هدف دا و چې مخکې دی چې دغه سند توشی شي، کېدای سي په ولسي جرګه او یا هم مشران جرګه کې ځینې مخالفتونه راپورته شي، د دغه مخالفتونو د مخنیوي لپاره افغان حکومت باید څه وکړي؟
لکه مخکې چې هغه وویل پشین کای صاحب فکر نکوم دلتا دی دیردو دی ایتایدو خبر اشتا فکر کوم چې اکثریت به هتایید کی او تاسو چې دره ډرایور کی وی دی ایتید ولا غټون کی دی ان شاء الله موږ په دې موافقه چې دغه استراتیجی اترو برکه به هیڅ هن واکین شي
سعادت صاحب په دغه سند کې لکه څنګه چې مخکې ته مکه دله د امریکا د پوځي اډو یادونه نه شوه تاسو په نظر ولی په دغه سند کې د پوځي اډو یادونه ونه شوله
زه فکر کوم چې دغه مسله داخلي حساسیتونه هم درلوده سیمایي حساسیتونه هم درلوده او خپل د مذاکره چا نو یا مرکچانو ترمنځ هم په دې کې ځینې د بحثونه ولکه د کپیټالایزیشن یا د مسؤلیت خبره دغه ټول ستراتیژیک تړون د بنبست سره مخامخ بل ستراتیژیک تړون د سیو بستر شو د دې نورسته چې خپل د ستراتیژیک تړون د ملتونو یا د نظامونو اغه سرنویش سره غټه کول دي اوس کې دیش په دې منځ کې فرهنګي بحثونه او امنیتی بحثونه او اقتصادي بحثونه او شرطه په دې کې دی شي په دغه امنیتی برخه چې حساسه و داخلي حساسیتونه هم درلود خصوصا منطقوي حساسیتونه ستراتیژیک تړون به رواني بستر اوار کی هم داخلي حساسیتونه د ګرافت ټټوال لپاره او هم د منطقوي حساسیتونه د ګرافت ټټوال لپاره په دې چوکاټ کې به بیا د په زمیمه کې د دوی دغه د اډو یا د امنیتی زمیمه بحث کی او زمیمه دی حقوقی لحاظ عین د اصل معاهده یا د تړون اعتبار لري یعنی په دې کوم خبره نشته زه فکر کوم دا ښه اقدام یو کال کې به افغان دولت هم دا چانس او فرصت ولري چې په دې اړه ډیر دقیق فکر وکړي مذاکره چان د دوه اړخونو باید په دې باره کې ډیر دقیق فکر وکړي چې هم داخلي حساسیتونه کم کی هم منطقوي حساسیتونه په دې باره کې هغه رقم ته باید تشدید سینوي مهم فاکتور فکر کوم په دې کې همدا اوسه دغه ټکی کولای شو چې اته ستراتیژیک تړون سبوتاش کی یعنی د مذاکره پر مخ بیول ننګولای وو مهمه دلیل زه فکر کوم چې هم دا
سعادت صاحب دغه سند د لس کلونو لپاره دی او په دغه سند کې هم دا شند تعدیل تمدید او فسخ یادونه شوې ده دغه تعدیل فسخ او یا هم تمدید په همدې لس کلونو کې هم امکان لري
کله چې لس کاله پوره کیږي دقیق په دې تړون کې ځینې مسایل نورم شته په هر شپږ میاشتو کې د دقیق نیم په جریان کې که په کال کې په واشنگټن کې یا په متحده ایالاتو کې هلته یو هیات کینی دا به یو کمیسیون په دې باندې دا بحث کوي چې د ستراتیژیک تړون څومره مسایل عملي شوي دي یعنی د بررسۍ او د څېړنې یو کمیسیون به هلته وجود لري لس کاله وروسته بیا هم د فسخ شرایط سخت کړي دي زیق دي یعنی مثلا دواړه باید موافق اوسیږي اما زه خپله په دې باور یم چې دا تړون د دې ترڅنګ چې ډېر کمالونه لري یعنی زه په دې باور یم هر هیواد مذاکره کوي دغه نړیوال حیثیت اقتصادي نظامی او څه څه په نظر کې نیول کیږي نظر زمونږ او د متحده ایالاتو هغه د تناسب نشتون من په دې مذاکره کې ډېر بریالي یعنی زمونږ مذاکره چانو خرول درلوده خو بیا هم د افغانستان د ډیرو منافع او د تمثیل یادې نه کاس تر څنګ د سند څو ایبونه لري یو د سند د تړون د دغه ډول د موایل کاش کې د رسمي وای بل مسله هم دغه د ستاس په باس کو یعنی لاس کاله کې دا اوس گاونډوی ته یا منطقې ته د فرصت ورکې یا مخالفین د روحي اخلي چې لاس کاله دوی په افغانستان کې چریکی جنگو ته یا نارموي ته دوام ورکوي شي بل مسله دا وته زه فکر کوم یو خبره پکې ګونګه پاتې تیر وختونو کې موږ ځینې تړونونه د لوداغه ډیر بد وو مثلا د ام ټي تړون چې د خارجي سرتیرو نه هر ډول قضایي او جزایی او مدني مسولیت اخلي هغه تړونونه په باره کې د دې تړون هغه کمزور اثر چې باید هغه لمنځه وړای او مکمل کله چې موږ ستراتیژیک تړون وایو هغه مفید تړونونه چې په داخره وختو کې شوې دي هغه باید زمایي متوګه او په خواني باید ټول لمنځه تللی وای دا زه فکر کوم د دې تړون ایبونه دی امه د دې ټولو سره سره هغه وضعیت چې موږ لرو جغرافیایي موقعیت لرو د گاونډو او د منطقې چې کوم سیاست موږ پاړه دی دا تړون یو ښه اقدام او د افغانستان دولت په دې اقدام سره وشو کولای د افغانستان راتلونکي او بقا تضمین کړي
کړو خل څه تاسو ته راځو شمې پورز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ولس جرګه کې ویل چې دغه سند په توشه کې دوه سره به په افغانستان کې روان نه امنۍ پای ته ورسیږي تاسو په نظر آیا د روانو نه امنۍ د لمنځوړلو لپاره دغه سند او شکیدل یو خبر بدل کېدای شي
از ما باور خدای ده چې کله چې دغه امنۍ ته پای ټکه کې خود شي په شت باندې چې واقعا متحده ایالات افغانستان سره خصوصا څومره کولای شي په منطقې کې هر کسان چې د دغو مخالف او ګروپونو د تمویل او د تجهیز یا د ساتنې یا د هغوی د رالیږدلو د پاره د افغانستان لپاره چې دوی کې دخیل دی هغو باندې کافي حکومت پاکستان او همدارنګه په نور مناطقو چې هغوی تمویلوي فشار راوړي تر څو پورې په له دغې مداخلې څخه لاس واخلي. زه مطمئنم چې دا بیامنیتي به په افغانستان کې ختم شي، او که چیرې امریکا په دغو ګروپونو باندې کافي فشار رانه وړي نو زه فکر کوم دوی به کوشش وکړي چې د مداخلې نور هم زیاتې
کړي. آیا تر اوسه پورې ستاسو په نظر امریکا ولې پر پاکستان یا په نورو ګاونډیو هیوادونو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي فشار نه دی راوړی؟
زه فکر کوم چې پاکستان یا نور هغه ملکونه چې په منطقه کې دي، او په هر حال امریکا خپله ځانګړې ګټې له دغو ممالکو سره لري او ځانګړې تړونه لري، او همدارنګه باید ووایم چې د منطقې سیاستمداران کافي له تجربې څخه برخوردار دي، او همدارنګه د دوی هغه سیاسي نظامونه یا احزاب دومره پیاوړي سوي سي په ډېر زرنګي باندې دوی کولی سي هغه کوم اتهامات چې په دوی دي له ځانه لري کې یا خپل ناتواني د مبارزې دغه تروریستي ګروپونو په وړاندې باندې وخت ته څوپر وکړای سي، هم خپل ځان باندې هغه سیاسي او نظامي اقتصادي فشار کم کړي د نړۍ خصوصي امریکا، او همدارنګه د خپل هغه امنیتي نظام د پیاوړتیا په خاطر نورې مالی ګټې هم خصوصي امریکا څخه واخلي. نو دا د دوی هغه مهارت پورې اړه لري، او همدارنګه کېدای شي امریکا به هم یو اندازه په دغه نمونه کې د بې تفاوت پاتې کېدلو په خاطر باندې مسؤلیت لري، ځکه چې کېدای شي چې ورته نورې لومړیتوبونه په منطقه کې موجود اوسې د موضوع ته ځانګړې توجه نه کړي، او یا داسې غوښته به چې د همدغه پیمان د امضا په خاطر باندې همدغه حالت د منطقه راورسي.
کلو خل صاحب مننه. مخکې هم یادونه وکړه د مسودې په متن کې راغلي چې که چیرې په افغانستان باندې د کوم هیواد له خوا نه حمله کیږي نو امریکا به له افغانستان دفاع کوي. پښتون صاحب کوی چې دغه مسله یا د سند دغه متن څومره کولای شي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان له مداخلې څخه مخنیوي وکړي؟
لکه څنګه چې صدا صاحب فرمایل چې د فار یو په کمیسیون ټاکل شوی دی چې په کال کې به دوه جلسې کوي، په میاشت بعد به په هغه کې وي، په کابل کې وي، شپه میاشت بعد بیا په واشنگټن کې وي. دا به کې نه وي که چیرې همدغه تړون ښه پر مخ لاړلو نو شاید دغه زمي شیانې هم ورسره زدایمه شي. که چیرې چا په افغانستان باندې حمله کوله شاید ووایي چې همدغه په تړون حق لري چې د افغانستان دفاع وکړي.
آیا د دې امکان شته چې له 2013 کال نه وروسته کوم هیواد په افغانستان باندې مستقیما حمله وکړي؟
فکر نه کوم چې یو په څوک دی په افغانستان مستقیما مداخله وکړي، خو د افغانستان په تسرداتو باندې تیری اوس هم کېږي بیا هم کېږي. دی
نو دغه تیری چې اوس تاسو په نظر باندې یا پاکستان یا ایران د افغانستان په سرحدونو باندې تیری کوي، نو امریکا ولې اوس د دوی په وړاندې غبرګون نه کوي؟
فکر نه کوم چې دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې په قانوني باندې اوسېږي. کومه چې ساده سبب فرمایل دی ام ټي کردا په داد یو یعنی خاص سره ایم ده شوی وو، هغه یو کور سره ایم ده شوی وو. اوس به دغه افغان مشمره کیږي، دا به د ملي شورا نه په تیریږي. چیرې ملي شورا دوی ته اجازه ورکړه چې به تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سرحداتو نه حلیفه وکړي یا دوی کولای شي؟
مننه د بحثم روسي چې بده سعادت صاحب که تاسو وایي چې مرمن کړو خیل او همداشان پښتون صاحب ویل چې چیرې دغه سند ولسی جرګې تراشي نو ولسی جرګه به تصویب کړي، د تصویب ډیر امکان شته. اساس په نظر د دې څومره ویرشته چې دغه سند سره مخالفتونه زیات شي، د ایران او پاکستان استخباراتي کړي چې په ملي شورا کې اساس په خبره دي هغه مخالفتونه وکړي، او دغه سند د دې باعث چې تصویب نشي او رد شي؟
زه د فکر کوم چې د سیمه نفوذ شته د افغانستان په نظام کې دقیق شته، یعنی په اجرای قوا کې به هم وي او په مقننه قوا کې به هم وي. په درې منړې کې اکثر دا مشکل وي. یوازې دا خبره به د تړون په اړه نه، یو شمیر کسان د وکیلان به هم وي، په سنا کې هم، په ولسی جرګې کې هم، هغه به هیڅ سیمه ایز استخبارات سره تړلې نه وي. خو هغه مذهبي لحاظ به داسې یو تعبیر لري، بلې اوس امریکا په تړون کې لاسلیکول به دوی مخامخ دوزخ ته بیایي. شاید هغوی هم مخالفت وکړي او طبیعي ده سیمه به په دې باره کې ډېره فعاله پاتې شي. اما د دې ټولو سره سره زه په دې باور یم ځکه تصمیمونه په مجالسو کې په اکثریت نیول کیږي، اکثریت باندې تصویب شي او فکر نه کوم چې مشکل.
ډیره مننه وروستۍ پوښتنه کړو خیل صاحب، تاسو په ولسی جرګه کې په دغه جرګه کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو موجودیت یا د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت چې نه غواړي افغانستان باثبات ووسی څومره محسوس دی؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک مشخص کوم جاسوس په خپل ملي شورا کې ولري، لکن همیشه هغه په ډیر غیر مستقیم ډول باندې حتی د مطبوعات لارنه یا د عوام و خلکو افکار دا رقم تنظیموي چې په وکیلانو باندې په داسې شکل باندې فشار راځي چې د دې سره په تایید باندې مثبت رایه ورنکي. هغوی مختلف لا لارې مختلف میکانیزمونه انتخابي تاسو نن وګورئ چې یو څوک دې ته وادروي چې راسي خپل ځان په افغانستان کې والوزي او خپل ځان مړ کړي، نو هغه غیر مستقیم په داسې د خلکو په افکارو په نظریاتو باندې خپل تاثیرات اچوي او دې ته هڅوي چې د دې په وړاندې منفي نظر ورکړي. اما دا نه چې مستقیم د هغوی مشهور وي، هغوی رالیږلی چې دا سند تاییده وه داره ده وه په هر څه مختلف هغوی به خپله حال ځلې کوي او مختلفو لارو نه ګټه اخلي تر څو پورې
یعنی دغه موجودیت چې اوس په شورا کې د دې باعث کېدی شي چې افغانستان ته ګواښ رامنځته کړي.
ولې نه، ځکه چې دلته حزبي سیستم باندې پارلمان جوړ شوی نه دی، یعنی هر څوک انفرادي خپل تصمیم نیسي، یو مشترک هدف لپاره ټول نه دی راغلی، هر څوک ځانګړی دریځ او اهداف لري. نو دې خاطر د دې د پراګندګۍ د افکارو ډېر خطر شته ده او ستونزې به دې وغواړي چې جوړې کړم. زه په دې باندې مطمئن یم چې موږ یو تعداد ډېر قوي او متحده وکیل صاحبان لرو چې په نور به تاثیر ګذاري تر څو پورې د سند د تایید رایه له هغه نه وخت پارلمان څخه.
ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو مېلمنو د ولسي جرګې له غړي میرمن شنکی کړوخیل، د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له مشر عارف الله پښتون او له حقوقي کارپوه عبدالستار ساده صاحب څخه ډېره مننه. موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.